אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
دا امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن ونیمه او په افغانستان کې د سحر 15 بجې دي او دا د ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن ورځې لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا د پاکستان فوج په خپل ملک د بمونو د ورستو 14 نورستو د ټوریسټانو په ضد پراخ نظامی عملیات پیل کړی دي د عفې نړیوال ټولنې ویل دي چې ممکن نړیواله جنایي محکمه په افغانستان کې د بشریت په ضد د جنایتونو د یو لړ قضیو په باب تحقیقات پیل کړي او د ایران او د ترکیه ترمنځ تشنج په زیاتېدو دی او دا هم د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج په خپل ملک کې د ځانمرګو د بمونو د ورستیو 14 نورستو د ټوریسټانو په ضد پراخه نظامی عملیات پیل کړي دي د پاکستان د فوج نتاق تورن جنرال آصف غفور ویلي دي چې دغه نظامی عملیات به د پنجاب په صوبه کې هم پیل شي افراطي ډلې د هغه ځای نه ډېر خلک د خپلو لیکو کې د دې لپاره استخداموي چې په افغانستان او په هندي کشمیر کې د یاغیانو سره مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په خپل د پنجاب د صوبې دی او له دې نه علاوه په پنجاب کې د ډیرو مهمو اسلامي ډلو مرکزونه هم شته دی د عفې نړیوالې ټولنې ویل دي چې ممکن نړیواله جنایي محکمه په افغانستان کې د بشریت ضد د هغو جنایتونو په باب تحقیقات پیل کړي چې د طالبانو په شمول د افغانستان حکومت او نړیوالو قوتونو په کې لاس درلود د افغانستان په باب د عفې د نړیوالې ټولنې په یوه رپورټ کې ویل شوي دي چې د هغه ملک په شخړو او تشدد کې د زرګونو خلکو د قتل نه علاوه په زرګونو نور خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي په دې ورځو کې د ایران او د ترکیې ترمنځ تشنج په زیاتېدو دی د دغو ملکونو نه هر یوې د دې کوشش کوي چې په سیمه کې خپل نفوذ زیات کاندي د ترکیه د جمهوری ریاست د مقام یو نتاق ابراهیم کالین په خپل لافتیز خبری کنفرانس کې خبر اعلان ته ویلي چې ایران زموږ ډیر مهم همسایه ملک دی موږ همیشه د ایران سره مذاکرې کړي دي مګر دا د دې معنا نه لري چې موږ په سیمه کې د ایران د نفوذ هڅو ته چندانې توجه نه لرو هغه دا خبرې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د مهم مشاور علی اکبر ولایتي د هغو تفسیرونو وروستو کړي دي چې په هغې کې هغه ویلي وو چې ترکیه باید خپل عسکر د عراق او د سوریې نه وباسي او که نه نو خلک به هغوی وشړي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کابینه کې دوه مهم وزیران د دې امید لري چې د مکسیکو په مقابل کې د امریکا د نوو پالیسیو په باب به د هغه ملک د مقاماتو اندېښنې لرې شي د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د کورنۍ ملي امنیت د چارو وزیر جان کیلی پرون د مکسیکو د جمهور رئیس پینا نیتو او د هغه د کابینې د غړو سره کتلی دي او دا د امریکا او د مکسیکو ترمنځ د لوړو دوه مقاماتو لومړنۍ غونډه ده او په هغې کې د مخدره موادو د قاچاق د تجارت او د مهاجرت په مسایلو بحث شوی دی مکسیکو ته د امریکا د دغه لوړ رتبه مقاماتو سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ روابط چې 3000 کیلومتره اوږد ګډ سرحد لري او د 1340 کال راهیسې په خپلو کې ډیر نږدې روابط لرل په خرابېدو دي عراقي قواو د موصل د ښار په ختیځو سیمو کې د کامل کنټرول نه وروسته اوس د هغه ښار په لویدیځ باندې چې د داعش د ملیشو په کنټرول کې د خپلې تعرضي حملې پیل کړي دي سیاسی مبصرینو سره دا سوال پیدا شوی دی چې د داعش د ډلې د ملیشو د ایستل نه وروسته به هلته وضع څنګه کنټرول شي او د هغوی سره دا اندېښنې هم پیدا شوي دي چې د موصل ښار به څنګه اداره شي او څنګه به هلته فرقه‌ای او متعصبې ډلې په خپلو کې روغه جوړه وکړي د دې هفتې په سر کې د امریکا د دفاع وزیر د دفاع د وزیر جیمز میتس په شمول یو شمیر نور مامورینو خبرلام ته دا خبره په صراحت څرګنده کړې ده چې د موصل د قبضه کولو نه وروسته به د امریکا او د ائتلاف د قواو 9000 عسکر په عاجل ډول د عراق نه ونه ویستل شي
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د پنجاب په ایالت کې د وسلوالو او سخت دریځ ډلو سره د جګړې لپاره دغه ایالت ته ملیشه ځواکونه لیږي. دا لومړی ځل دی چې حکومت په دې ایالت کې د وسلوالو په خلاف مبارزه پیل کړې. نور تفصیل د ای پی خبری آژانس په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان حکومت د وسلوالو ډلو په خلاف جګړه تر ډیره د هیواد په قبایلي سیمو کې کوله، خو اوس یې پریکړه کړې چې د جګړې لمن به د پنجاب ایالت هم وغځوي. پنجاب د وګړو د شمیر پر اساس د پاکستان لومړی او د مساحت پر اساس دویم ستر ایالت دی. د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ مشر او صدر اعظم نواز شریف ته پخوا راهیسې نه غوښتل چې د پنجاب په ایالت کې د سخت دریځ ډلو پر ضد عملیات وکړي او وځبي. نواز شریف سره دا ویره وه چې که دا کار وکړي د اسلام پالو ډلو ترمنځ به یې محبوبیت کم شي او پلویان به د لاسه ورکړي. خو په پاکستان کې به د تیرو څو اونۍ کې په پرله پسې توګه غټ ځانمرګي بریدونه او چاودنې وشولې چې لږ تر لږه 125 کسان پکې وژل شول. د ټولو نه غټه چاودنه د لاهور په ښار کې د شهباز قلندر په زیارت کې وشوله چې 90 کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې وه چې په زیارت برید هغوی کړی، خو د نور بریدونو د کولو ادعا بیا د پاکستاني طالبانو یوې جلا شوې ډلې جماعت الاحرار کړې ده. د همدغو بریدونو په عکس العمل کې د پاکستان حکومت پرون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پنجاب په ایالت کې به د سخت دریځ ډلو په ضد عملیات کوي. د پنجاب ایالت کې د صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف اعلی وزیر دی او په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اسلام پالو ډلو ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. د پنجاب ایالت کې تر ډیره حده هغه اسلامي ډلې فعال دي چې د کشمیر په سیمه کې د هند په خلاف وسلواله جګړه کوي او پاکستان ترې ګټه اخلي. پاکستان د افغاني طالبانو او هغو اسلامي ډلو سره ښه راشه درشه لري چې په کشمیر کې جګړه کوي، خو د پاکستاني طالبانو په خلاف چې غواړي د پاکستان حکومت نسکور کی تقریبا په ټول هیواد کې جدي مبارزه کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ملیشه ځواکونه به د پنجاب ایالت کې د 2 میاشتو لپاره ځای پر ځای شي چې د سیمه ایزو ځواکونو سره د سخت دریځ ډلو د هغوی په مدرسو او استخدام د شبکو د له منځه وړلو کې مرسته وکړي. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال آصف غفور هم ویلي دي چې پوز او امنیتي ځواکونه د تروریزم د له منځه وړلو لپاره تازه عملیات پیل کوي، خو هغه نور جزئیات ورنکړل چې آیا هدف یې د پنجاب ایالت ته د ملیشو ځواکونو لیږل دي او کنه کوم بل عملیات به وي. په پاکستان کې د حکومت سیکولر مخالفینو د پخوانه د اسلامي سخت دریځ ډلو د ځپلو غوښتنه کوله، خو حکومت دا کار په دې خاطر نه کاوه چې ملاتړ به کم شي. په خیبر پښتونخوا کې بیا وکیلانو د چهارشنبې په ورځ په یوې اجتماعي غونډه کې په اعتراضیه توګه ګډون ونکړ. بل پلو بیا حکومت د کراچۍ په ښار کې په څو ځایونو چاپی اچولی دي او وایي چې 8 تنه یې وژلي دي چې ګمان کېږي د طالبانو سره یې اړیکې درلودې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 FM 3.15.
په زابل کې لسګونو کسانو د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د فساد پر ضد لاریون وکړ او له حکومت څخه یې د هغوی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې او له مرکزي حکومت څخه د ستونزې د حل غوښتنې لري. په دې باره کې خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راکړي.
د زابل په ولایتي مرکز کلات کې سلګونه لاریونکوونکو د ورځې په شروع کې د اعتراض په ډول د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزي حکومت څخه د ستونزې د حل غوښتنه وکړه. لاریونکوونکو د زابل سیمه ییز چارواکي او د کلات ښاروال په اداري فساد ککړ او له خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه تورن کړه. دوی له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې یاد چارواکي له دندو څخه لري او عدلي ادارو ته یې وروپیژني.
دغه والي غل ده، دغه ښاروال غل ده، دا د خلکو حقوق خوري، دا د خلکو پیسې خوري، دا د خلکو دوکانونه خرڅوي، شخصي اکاونټ انتقالي، د دوکان لازر ښاروالي دور کې 15 لکه دای په جیب کې اچوي.
والی صاحب تر ښاروال نه کیږي، نو ښاروال سره د جوال خلنی ولې په دوه په سات کې غرته والی صاحب خوره کوي چې خدای دې چاره وکړي. ما ته مو غوښتنه دا ده چې والی دې مسته کې ښاروال دې مسته.
د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان وایي چې د زابل د شروالي په ګډون یې د ګڼو ادارو د فساد شواهد والی ته وړاندې کړي، خو د حق بیان په وینا چې والی هم تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي کړي. د زابل د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د دې ولایت والی هم په اختلاس کې لاس لري او دوی له مرکزي حکومت څخه د زابل د چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه هم کوي.
د زابل په ادارو کې فساد د زابلیانې نشي زغملی، هغه محکمو عدلي او قضایي ارګانو ثابت کړی دغه فساد او د شاروال وظیفه یې په تعلیق کې اچولې. هر ورځ زابلیان د ده فساد اسناد په لاس کې لري، په وار وار یې له ولایت مقام سره شریک کړي دي او له قضایي او عدلي ارګانو سره. د والي د لرې کېدون غوښتنه کوو. د والي د فساد اسناد هم موږ ټول زابلیان په لاس کې لرو. د والي سه یو کال کېږي راغلی دی. د والي غفلت او فساد مخ پر زیاتېدو او د معارف دروازې بندېدل او د انکشافي کارو په ټپه درېدل، دا ټول د دې لامل شوي دي چې خلک د زابل له مالي ادارې څخه په تنګ راغلي دي.
دې ته په جواب کې د زابل شاروال کریم الله حکیمی د خپل ځان په اړه لګېدلي تورونه ناسم ګڼي او وایي چې لاریون د مافیایي کړیو له لورې پلان شوی. نوموړي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ځینې اشخاص د خپلو شخصي ګټو د ساتلو لپاره دا کار کوي او د داسې کړنو مخه نیولې.
کشفی ادارې موجود دي، دلته عدلي او قضایي ارګانونه موجود دي، دلته ولایت مقام موجود دی، دلته ټول ادارات فعال دي. هغه کې داسې شی تر اوسه پورې نشته چې زموږ د فساد بیلګه پکې موجوده وي.
د زابل والی بسم الله افغان مال هم امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د لاریون کوونکو له لسکسیز پلاوي سره لیدلی او د کلا د شاروال په اړه د هغوی شکایت تر مرکزی ادارې پورې رسولې دي.
چې په قرارداد کې دوی خپل ونډه غواړي او شاروال دا ونډه په هیڅ صورت دوی ته نسور کولای او نه دغه صلاحیت دی. نو دا مسائل ټول شخصي دي متاسفانه.
د لاریون کوونکو له لوري د کابل کندهار د لوی لاري د بندېدو له کبله تر اوسه وزيات مسافر وړونکو بسونه او بار وړونکو لاري د سړکې وی او بلې خواته بند پاتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او اوس په مکړی دی رپورته. ځینې خلک خپلو ماشومانو ته د ناروغۍ پر مهال د ګوزان ضد واکسین نه ورکوي ځکه د دوی په وینا زیان ورته رسوي، خو روغتیا پالان وایي چې ماشومان باید په هر حالت کې واکسین سي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
شپېته کلن شاه عالم د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سواد نه لري، خو د ډاکترانو او نورو خلکو له خولې اورېدلی چې د ګوزان ضد واکسین د ماشومانو روغتیا تضمینوي. شعالیم امریکا غکته ویل تلی هڅه کړل چې د خپل کورنۍ ماشومان ته د ګوزان ضد واکسین په خپل وخت تطبیق کړي. د ایل واکسین څخه د ماشومان محروم ساتل د هغوی په حق زیاتې بولی.
چې خو نه پېدو هغه ته باید واکسین ورکړل شي. دا خو انسان په ګټه دی. دا که واکسین ورنه کې دای تل عمر مایوب شو، ای بل غوړه زاور شو. نو واکسین باید څوک منوات ونه کې هر وخت پوره ای واکسین والا چرچی و چای مړی دی ورکو واکسین دی ورکی دا ډیره ګټه کوي.
ځینې خلک په ځنګړی ډول د پخ عمر لرونکو کسان دا فکر کوي چې ماشومانو ته د ناروغۍ پر مهال د پولیو ضد واکسین ورکول هغوی ته زیان رسوي، خو د روغتیا پالانو په وینا په هر ماشوم کې شته ناروغي له واکسین سره څه رابطه نه لري. ډاکټر لور خان منیار چې شخصي کلینیک لري له امریکا غږ سره په خبرو کې له خلکو غوښتل چې تر 15 کلنۍ لاندې عمر لرونکو ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې له هر ډول ځنډ او ناغېړۍ ډډه وکړي.
د پولیو واکسین بیخي بی خطره شای دی. دا ماشوم ته که مریض وي او که روغ وي ډېر ضرور دی، باید ورته ولګولی شي او دا په نظر کې ونه نیول شي چې د ماشوم تبه ده یا زکام ده یا ټوخی ده یا نس ناسته لري یا بل کوم مشکل لري. دوی باید په هر وخت کې ماشوم ته د پولیو قطرې ورکړي ځکه چې هیڅ نقصان نه لري. او بله دا خبره چې کچیرته د پولیو قطرې قضا شي ور نکړل شي، خدا نه خواسته داسې نه وي چې د پولیو کوم وایرس چې دی په هغه مبتلا شي او بیا د ماشوم یا د ماشوم د مړینې سبب وګرځي او یا د ماشوم پل شي او دا پلج ماشوم بیا د دوی د کورنۍ دپاره او د دې ماشوم دپاره او د ټولې ټولنې دپاره او ډېر د درد سر وګرځي.
که څه هم روان 2018 میلادي په سویل ختیځ کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال پکتیکا ولایت کې وو مثبتو پیښو ته په کتو دغه ولایتونه د پولیو د وایرس له خطره خوندي نه دي. د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال چې یو وخت د کورنۍ یو ماشوم ګوزن وهلی و له خلکو غوښتنه لري چې له دې درانه بار څخه د تل لپاره خپل ماشومان او کورنۍ د واکسین په وسیله وژغوري.
دې له خاطر چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل دپاره د کورنۍ دپاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
د ګوزن ناروغي وایروس چې د مخنیوي یوازینۍ وسیله دوه څاڅکي واکسین دي، په کال 1988 میلادي کې د نړۍ په 188 هیوادونو کې موجود و، خو ماشومانو ته د واکسین په ورکړې سره له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته نوره درسته نړۍ د پولیو له وایروس پاکه شوې.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخېږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کله چې ښاغلی ټرمپ په انتخاباتي مبارزه بوخت و، نو د غیر قانوني کډوالو خلاف د اقداماتو په اړه څرګندې خبرې کولې، خو له کوم وخت راهیسې چې ولسمشر سوی دی د هغوی خلاف د اقداماتو په اړه مختلف تعبیرونه وړاندې سوي دي. اوس د امریکا د کورنی امنیت په نوو مکتبونو کې د ولسمشر ټرمپ اقدامات د غیر قانوني کډوالو او جنوبي سرحد د خوندي کولو په اړه توضیحات وړاندې سوي دي چې تقریبا د 12 میلیونو کډوالو په وړاندې به چې په متحده ایالاتو کې اوسیږي څه ډول اقدامات وسي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسمشر ټرمپ اداره په پوره قوت د غیر قانوني مهاجرینو خلاف اقدامات کوي. د کورنی امنیت وزارت په خپل نوي مکتوب کې د کډوالو په اړه د قانون د تعمیل په اړه د ډیرو جدي اقداماتو یادونه کړې ده. د کډوالۍ او سرحدي امنیت په اړه د اجرایي فرمان د تنفیذ په اقداماتو کې انکشاف راوستل شوی دی.
په دې توګه به د کورنی امنیت وزارت جنوبي سرحد خوندي کړي او د غیر قانوني مهاجرت مخه به ونیسي. غیر قانوني کډوال به په چټک او انسانی توګه بیرته ولېږل شي.
په نوو هدایاتو کې د کډوالو د بیرته لېږلو پلان ګړندی شوی دی او ترجیحات ورته ټاکل شوي دي. په دې کې بل ځایي امنیتي ادارو نه هم کار واخیستل شي. په دې ترڅ کې د کډوالۍ او ګمرک د قوانینو د تعمیل لپاره د 15,000 نورو افرادو د مقررولو لپاره هم غږ شوی دی.
From this White House.
This being money او کورنی امنیت وزارت پیغام داده چې هغه کسان چې په دې هیواد کې عام امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او جرم یې کړی وي، هغوی به اول ولېږل شي.
په دغه نوی مکتوب کې هغه کسان لا خوندي دي چې د ماشومانو د پروګرام له لارې راغلي دي. په دغه پروګرام کې یو شمیر کډوالو ته د دې شرایط برابر کړی شوی دي چې په امریکا کې ژوند وکړي او کار وکړي، که څه هم قانوني حیثیت نه لري. دا نوی مقررات په داسې وخت کې عملي کیږي چې ولسمشر دې ته ځان چمتو کوي چې پر سفر باندې د بندیز لنډمهال پروګرام په شرایطو باندې نوې کتنه وکړي، ځکه هغه د محکمې لخوا نه ماتل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. د جرمني کابینې یو لایحه تصویب کړې چې لمخې رد سوي پناه غوښتونکي په اسانۍ بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. د دې لایحې په اساس به رد سوي پناه غوښتونکي په چټکۍ او ډیر شمیر له هیواد څخه وایستل سي. د بلې خوا په شرقي اروپا کې یو شمیر کډوال انتظار کوي چې ژمی تیر سي او د جرمني په شمول غربي اروپا ته ځان ورسوي. نور تفصیل تاسې په دې رپورټ کې واوري.
جرمنی په دې وروستیو کې یو شمیر افغان کډوال بیرته کابل ته ولېږل. په دې اقدام باندې هغو خلکو ډېرې نیوکې وکړې چې افغانستان یو با امنه هیواد نه بولي. په جرمنی کې څو ایالتي حکومتونه چې اوس مهال د مهاجرو د بیرته لېږلو ماموریت په غاړه لري، افغانستان ته د خلکو د لېږلو نه ډډه کړې ده. خو د جرمنی رسنۍ خبر ورکوي چې راتلونکې چهارشنبې شپه به 50 تنه افغانان بیرته کابل ته ولېږل شي. بلخوا څنګه چې هوا مخ په تودېدو ده، یو شمیر افغان کډوال د سربستان د پلازمېنه بلګراد شاوخوا کې پراته دي او وایي هر ډول خطر په ځان مني چې په غیر قانوني ډول هنګري ته واوړي.
40-50 متره
له څلوېښت تر 50 متره لاره ده او یو پولیس ولاړ دی. دوی زموږ مخه نیولې ده.
د څلورو مترو په لوړوالي یوه پنجره چې 115 کیلومتره اوږده ده د 2015 میلادي کال د سپتمبر په میاشت جوړه شوه چې غربي اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي. د هنګری حکومت لږ شمیر کډوالو ته د پولینه د تیرېدو اجازه ورکوي.
هوا هر ورځ تودیږي، موږ به بیا هڅه وکړو چې له پولینه واوړو.
د هنګری سرحدي چارواکي هغه کورنیو ته خبر ورکوي چې د پولینه د تیرېدو لپاره مستحق وي. کله کله دا کار ډیر وخت ونیسي، ځینې هیڅ کله نه غوښتل کیږي، او د مجردانو لپاره د پولینه په قانوني ډول تیرېدل خو ناممکنه خبره ده.
نو کراس بت وات آی دو
سرحد مانا دا چې مه تیریږئ، خو زه تیریږم، څه وکړم، بله لاره نه لرم. زه منم چې هغوی صحیح دي او زه غلط یم، خو زه چې شاته وګورم زما کورنۍ ده، زما ماشومان دي، زه بله لاره نه لرم. ما ته بله لاره وښیه، زه یې منم.
هغه افغانان چې د سربستان سرحد ته څیرمه په یو کنډواله ګودام کې شپې سبا کوي، د دې انتظار کوي چې هنګري ته واوړي او لږ تر لږه خو تاوده خواړه ترلاسه کړي، ځکه چې په سربستان کې یوازې د غرمې ډوډۍ ورکول کیږي. اروپا ته د راروانو کډوالو غمیزه نه ختمیدونکې ده. د لیبیا سره میاشت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د لږ تر لږه 40 افریقایي کډوالو مړي موندلي دي چې اوبو د لیبیا غربي ساحل ته راوستي وو او اوس هم د ساحل په غاړه پراته دي.
وإلى عند هذه اللحظة
مړي لا تر اوسه په ساحل کې پراته دي، ځکه چې تر اوسه د ښخېدلو ځای معلوم نه دی.
د سرې میاشتې دفتر وایي اوس هم ځینې مړي په اوبو کې ښکاري، خو د رایستلو امکانات نه لري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان لخوا د تورخم او نورو مهمو لارو د بندولو سره د حکومتونو په کچه اعتراضونه او استدلال سوي دي. ګڼ شمیر افغان مهاجرین نیول سوي، زورول سوي او حتی د پاکستان څخه په جبري ډول ایستل سوي دي. خو پښتنه دا ده چې د دواړو دولتونو ترمنځ د پاکستان هغه سیاسي ګوندونه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې فعال دي، د همغږۍ او همکاري پر رامنځته کولو کې څه نقش لري. په پېښور کې میشت ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د حکومت سره په دې اړه خبرې کولی سي، ځکه چې د دغه ګوند د حکومت سره په واک کې شریک دي. زموږ همکار د ښاغلي محمود خان اڅکزي سره مرکه کړې چې اوریولو ته یې ستاسو پام راکړو.
ایا تاسو د پاکستان د حکومت سره داغو سلګونو افغان مهاجرینو په اړه خبرې کړې دي چې په زور او جبر د بلوچستان او نورو خارونو نه افغانستان ته بیرته لیږل شوې دي یا لیږل کیږي؟
دا د جهان د یونایټډ نیشن په مرزي، د پاکستان د هغه وخت حکمرانانو په مرزي او د هغه ټولو ملکونو ملتونو په مرزي راغلي دي. چاچی دا خبره کوله چې څو وخت د افغانستان غمیزه پیښه شوه، سوویت سلګونه راغلل، یو ساورن سٹیټ او دغه ازادي په خطر ده، لہذا کومک وکړي چې افغانستان سوورنټی بچي. دا خلک راغلي دي، دوی دا حق لري. په کورونو خلک په دوبۍ کې ووسی، عرب پکشي دي، هندستانیان پکشي دي، بنگالیان پکشي دي، پښتانه پکشي دي، ورک پرمیت یو کاغذ یې ورکړی دی. دا خلک نه پولیس څنګه نه استخبارات څنګه خپل کار کوي، خپل ژوندۍ کوي، راځي خپل کورونو ته. دلته کډوال چې افغانستان سره راغلي دي، بلکې په زور راوستل شو، جن په خوښه راوستل شو، دا د کومو متحده د چارټر مطابق دا حق لري چې دلته د عزت ژوند وکړي. بالکل دا د پاکستان
ډیر وبخې دا معلومات منګل لرو. امریکا غږ سره مشته ده چې دوی هلته څنګه اوسیږي. تاسو سره د یو سیاسي فعال چې حکومت کې ونډه لري د پاکستان، آیا په پاکستان حکومت هم دا فشار راوړی چې ولې په دا زرګونه افغانان خصوصا په پاکستان کې پښتون قوم مشخصا چې هغه د څار لاندې نیسي او چې د اټک او جیلم شاوخوا سیمو کې چې پراته دي، دا به د دوی کاروبارونه دوی ټول به د څار لاندې یعنی د تعقیب لاندې وي؟ تاسو په دې اړه باندې کوم پښتنه کړې ده چې ولې به ګون افغان ماجر باندې کیږي په دې تورونو؟
نه نه، موږ د ریس دا دی د پښتونخوا ملي او پارټي د ریس دا دی، بلکې غوښتنه یې دا ده د جهان کې هر چیرې اوسیدونکو پښتنو ته اپیل دا دی چې بالکل دا پروژه روانه ده چې پښتون قوم، پښتون افغان من هيسل قوم یو دهشتګرد کو خلق معرفي کی. موږ د تاریخ داش پړاو ته راغلی یو، دا پر هر افغان، هر پښتون افغان هغه د هر ګوندې دلته ووسی په افغانستان کې ووسی په اروپا کې ووسی دا د هر افغان پښتانه وظیفه ده چې موږ جهان ته دا ووایو چې موږ پښتانه په تاریخ کې ترهګر یا فرقه پرست نه یو اوسېدلي موږ په خپل تاریخي ټاټوبي چې ګر جهان ته معلوم دی پخوانی زمو ټاټوبي الامو تر باسینه دا اوسېدلی دي په هیڅ کې پښتون افغان ترهګر نه دی اوسېدلی نه فرقه پرست اوسېدلی اوس دوی خپلې د خپل مقاصد لپاره داسې خبر روانه کړې ده نو زموږ د هر هغه باشعور پښتانه د هر هغه باشعور افغان د هر هغه باشعور انسان دا وظیفه جوړیږي چې موږ جهان ته دا ووایو چې مهرباني وکړئ پښتون به سیاست ویني سول قوم نه به تر هغه بولې نه تر هغه دی البته موږ به سیاست کام دا زموږ تاریخ اوسېدلې دی موږ په خپل خاوره په خپل اختیار په خپل پاکستان او افغانستان تاریخي ګوندان دي او پاکستان خو په دې معنا یو کلم دی افغانستان سٹیټ په ټول مسلمان نړۍ کې افغانان وایي خلکو چې د خارجي دنیا په مقابل کې خپل ازادي وساتل او هغه افغانستان چې ځان ازادي وساتل د ټول هند د هندوانو مسلمانانو سکانو او هر چا د پاره د امن وسیدلې دي دلته انګريزان خو په خلک بتلل په افغانستان کې به پناه مندل نو د پاره دارالامن چې پاکستان جوړ شو هغه دارالامن په کار ده چې د پاکستان اوسم د ټولو نږدې ستراتیژیک پارتنر جوړی دی موږ دا وایو چې افغانستان ما په خیال زه نه خبر پښتنه مم خود کړی افغانستان یو خبره کوي چې د همسایګان د سوورنټی منی کې نه منی دا د افغانانو حق د دوی سوورنټی به منل کیږي او د دوی همسایګان به د هغه انټرنیشنل ګارانټي ورکړي بیا به خبره داس کیږي که فرضاً پاکستان دا الزام لګي یا افغانان دا الزام لګي چې تر اگر ساتي ته هلت سنچری دی ورکړي دي بیا به د دوه ورو په هیڅ
تر اجازه راکې ز ستاسو خصوصا ستاسو ګون ستاسو پر رهبرۍ باندې چې سیمه کې نفوذ لري فعالې پارلمان کې وي ستاسو کورنۍ ټوله تاسو تر اوسه پورې د کوټې د شورا چې هغه د طالبانو شورا یا دیګیا نور او هغه کسانو په مقابل کې چې د افغانستان یا پاکستان دولت سره څه کومک کوي په دې اړه باندې تاسو څه کومک کړی دی دواړو حکومتونو سره چې دا کوټې شورا ده یا پیښور شورا ده یا طالبانو سیګي یا هلته دوی جنگ کوي د افغانستان په ضد
دا ټول خلک په دې خبر دي د پاکستان ټول ادارې په خبر دي موږ باوجود دي چې د دوی سره کوالیشن پارتنر یو هم په کوټه کې هم دلته مش هر وخت واځي ورته ویل دي چې دا کار چې تاسو کوي دا ټول وطن دا ټول سیمه به سره لمبوته لارس افغانستان د افغانستان پیژه جهانی تور هغه وخت وو چې د افغانستان ته سوویت هجوم راغل بیا ټول جهان په دې جنگ شامل شو دې طرف ته د امریکا په رهبری کې البته د سوویت روس په رهبری کې او ټول یو خبره کوله دا غربي دنیا مایچی امریکن او دیموکراسي چې افغانستان سوورنټی په خطر کې و سوویت هجوم چې ووتل بیا د جنگ سره جاری ساتل کیږي بیا په کار ده هغه ملکونه هغه وطنونه چې افغانستان ساورن سٹیټ بارلی اوس په د افغانستان ساورنټی ته ضمانت ورکړي چې ورکول شو بیا بالکل پاکستان د حق لري افغانان هم د حق لري ضروره ته به ما دښمن نه ساتي زه به ستاسو دښمن نه ساتم البته تا ګر ته یو سړی خپاسو لاري کندهار ته کندهار کې یو سړی خپاسو لاري کوټه لیکن دا دواړه آزاد مملکتونه به دا انټرنیشنل ګارانټي کوي چې دغه سړی ته به مسلح ټریننګ د سلا کومک سنچریز او هلته پټیدل بیا بربادی د دې اجازه ته نه
مهرباني جواب مې واخستو د پښتونخوا او امیګون مشر محمود خان اڅکزی صاحب کورم ودان ډیره مهرباني چې په دغه افغانستان او پاکستان منځ کې په دغه اختلافات او په دې جنجال تاسو خپل نظر شریکو خصوصا تاسو د ګون مهرباني کورم ودان
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.